پخین دو بچی دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر کرزی او د افغانستان جمهوری ریاست له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه یو ځل بیا پر خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. دا هم اوري چې د ولسمشر کرزی د مطبوعاتي سلاکار روسیو سرګندونو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په دې هیواد کې د رسنیو د ملاتړ د ځینو ادارو سخت عکس العمل پارولی. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې راپورونه وایي تېره شپه په انقره کې د پولیسو شاوخوا 350 افسران د فساد ضد عملیاتو په ترڅ کې له خپلو دندو لرې شوي دي. روسیې د اولمپک د لوبو لپاره پراخ امنیتي تدابیر چې د اولمپک د لوبو په تاریخ کې تر ټولو لوی امنیتي اقدامات بلل کیږي پیل کړی دي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به هغه وخت لاسلیک شي چې شرایط یې ومنل شي. د شدو چارو وزیر وایي د عدلي او قضایي ادارو د بې پروايي له امله له شدو سره د تاوتریخوالي جدي پیښې ډېرې شوي او په کندهار کې بیا 15 تنه وسله وال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي. افغان حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به هغه وخت لاسلیک کړي چې شرایط یې ومنل شي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال عدلي راز نن د امریکا د ورسي خبرداري په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې که د امریکا لخوا د لوی جرګې او افغان حکومت پریکړې او شرایط ومنل شي دا تړون لاسلیک کېدای شي.
دا څه خبرې خو هم شي وي د سره د سینماني نه یا د امریکایي دولت نه، مګر په دې اړوند باندې افغانستان شرایط کې هیڅ کوم تغییر نه درغلي. شرایط خپل پر ځای دي چې هغه سوله او امنیت همدارنګه تر هر څه مهم د امریکا دولت هغه ژمنې چې کړې ده په صحیح او اساسي توګه تطبیق کړي.
د سپینمانی ویان جی کارنی ویلی و چې چیرې افغان حکومت له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي، نو د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون دی په څو نوې کلاس لیکي. شغلی کارنی ویلی و اړیو چې د 2014 میلادي کال څخه د وروسته مودې لپاره پلان جوړ کو چې لمخې به په افغانستان کې هیڅ امریکایي او د ناتو سرتیري پاتې نسی. د افغانستان د شدو چارو وزارت وایي له شدو سره د تاوتریخوالي جدي پیښې وروسته بلې د ځینو ولتی ادارو د بیا پروايي له عمل ډیر سیوي. د شذو چارو وزیر حسن بانو غزنفر نن د ولستر کې د شذو چارو په کمیسون کې ویل د شذو وجل او د هغوی وهل او ټکول ځکه ډیریږي چې د هیواد عدلي او قضایي ادارو مجرمین ته سزا نه دور کړي.
فقط بر ما بانیشا نیست که دوسیش تکمیل نشده، مثلا شواهد
دا وای مشت پلما کوي چې دوسیه ندی تیاری سیوی، لازم شواهد ندی پلاس راغلی چې د از موږ لپاره د منلو وړ خبر نه ده. موږ خو محکمه نو محکمه کولای په دې تاسو په هیږي. د شدو چارو وزیر وای په روان کال کې له شدو سره د تاوتریخوالي څلور زره پیښ ثبتوي چې له دې جملې څخه 40 فیصد عدلي او قضایي ادارو ته لیږل سیوی خو اکثره تعقیب سیوی نه دي. د افغانستان د سترې محکمې چارواکو بیا په دې غونډه کې وویل چې په روان کال کې 2 قضیه تقریبا بشپړې سوي او 13 نور هم په بیلابیل محکمو کې څرل کیږي. د کندهار حکومتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي. د دې ولایت مقام په خبر پاڼه کې ویلي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او د انتقال پر وخت چاودنه شوي چې ولسی خلکو او امنیتي ځواکونو ته پکې زیان نه رسیدلی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دغه چاودیدونکي مواد چیرې وړل کېدل او وسلوال طالبان هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز راپور نه وایي چې یو پلار خپل 30 کلن زوی په ډز وژلې او لور یې هم ټپي کړی. د کندوز د امنیه قمانداني ویان سرور حسین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولایت په خواجه غلطان سیمه کې شوې. د کندوز پولیس وایي دغه کس له سیمې تښتېدلې او دوی څېړنې پیل کړي، خو دا په کندوز ولایت کې لومړی وار نه دی. تیرونی هم یو میړه خپل ښځه په ډز وژلې و. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نور یاس نورې وړاندې کوي.
روسیه د اولمپیک د لوبو لپاره پراخ امنیتي تدابیر چې د اولمپیک د لوبو په تاریخ کې تر ټولو لوی امنیتي اقدامات بلل کیږي پیل کړی دي. دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د توري بحیرې په غاړه په سوچ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پیل لپاره یو میاشت پاتې ده. د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف وویل چې د سیشن بیل ورځې به د دغه لوبو د ګډونوالو او میلمنو د امنیتي چارو ټولو مسؤولو ادارو محاربوي احضارات نیولې وي. له 10,000 زیات پولیس او عسکر به د زغروالو وسایلو په ملتیا پر دغو لوبو څارنه کوي. هغه موټر به محلي جواز سیر نه لري یا هم ورته خاصه اجازه نه وي ورکړل شوې په سوچي کې د ګرځېدو اجازه ونه لري. د اولمپیک د لوبو په ساحه کې به یوازې هغه کسان چې ټکټ لري او هم د هویت اسناد د ګرځېدو اجازه ولري. د امنیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په تیره میاشت په والګاګراد ښار کې په دو ځان وژونکو حملو کې 14 کسان ووژل شول. پلټونکي داسې انګېري چې دغه حملې به د شمالي قفقاز اسلامي سخت دریځو کړي وي. راپورونه وایي تېره شپه په انقره کې د پولیسو شاوخوا 3500 افسران د فساد ضد عملیاتو په ترڅ کې له خپلو دندو لرې شوي دي. د دوګان خصوصي خبري اژانس د راپور له مخې دغه افسران د حکومت د یو فرمان پر اساس چې تېره شپه خپور شوی له کاره ګوښه شوي دي. په ګوښه شوو افسرانو کې د مالي جرایمو، د قاچاق ضد سایبر جرایمو او منظمو جرمونو د برخو رئیسان هم شامل دي. د ان ټي وي د خبر له مخې شاوخوا 2500 کسان چې اکثره یې د انقره د شاوخوا سیمو اوسېدونکي دي د ګوښه شوو افسرانو پر ځای په کارونو ګمارل شوي دي. د دسمبر له 12 راهیسې چې په ترکیه کې د فساد ضد څېړنه پیل شوې ده، په سلګونو پولیس له خپلو دندو ګوښه شوي یا هم په خپله استعفا کړې دي. وروستی اقدام په داسې حال کې کېږي چې د ترکیې په حکومت کې د فساد د ادعاو په اړه سیاسي کړکېچ زیات شوی دی. دغه کړکېچ په نتیجه کې یو شمېر وزیرانو استعفا کړې دي. د امریکا متحده ایالات وایي دوی عراق ته د پوځي تجهیزاتو د رسولو چاره چټکوي څو له دې هېواد سره د القاعده شبکې پورې د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ وایي انجی کارني پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې امریکا او عراق ګډه هڅه کوي څو په رمادي ښار کې د وسلوالو د ځپلو لپاره یوه پراخه ستراتیژي رامنځته کړي. دا په عراقیانو پورې اړه لري چې په خپله د چارو مشري وکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ له دوی سره مرسته نشو کولای او دا مرسته موږ کړي. موږ له عراق سره ګډ کار کوو څو له القاعده سره د تړلو ډلو د ځپلو لپاره یوه هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړو او په دې برخه کې مو په رمادي ښار کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړي، خو په دې ښار کې وضعیت لا هم بدلیدونکی دی او له وخته مخکې ده چې په دې اړه نتیجهګیري وکړو. کارنی همدارز وویل امریکا پر دې غور کوي چې سکال عراق ته اضافي څارګري بې پیلوټ الوتکې او توغندي ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ له القاعده شبکې سره تړلې د عراق اسلامي دولت په نوم وسلهوالې ډلې او ملاتړو یې د فلوجه او رمادي ځینې برخې ونیولې. د عراق صدراعظم نوري المالکي پرون د فلوجه له خلکو وغوښتل چې له ښاره د وسلهوالو د ایستلو لپاره اقدامات وکړي. د راپورونو له مخې د استرالیا سمندري ځواکونو د مهاجرینو په اړه د حکومت د نوې پالیسۍ د تطبیق په لومړي قدم کې د پناه غوښتونکو یوه کښتۍ بیرته اندونیزیا ته استولې ده. دغه کښتۍ چې شاوخوا 45 پناه غوښتونکي پکې سپاره وو، د دوشنبې په ورځ د اندونیزیا په رود ټاپو کې چې ماشین یې له کاره لوېدلی و وموندل شوه. د کښتۍ اکثره سپرلۍ د سومالیا او سودان وې. د اندونیزیا چارواکو د سه شنبې په ورځ وویل چې استرالیا ورته خبر نه و ورکړی چې دغه کښتۍ بیرته د هېواد ته استولې ده. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر مارټي نتالیګو وویل دغه پالیسي د یوې بشپړې حل لارې پاره ګټور نه ده. استرالیا دا پیښه تایید کړې خو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. استرالیا په 13 سپتمبر میاشت کې یو پالیسي منزور کړې چې له مخې د پناه غوښتونکو کښتۍ په سمندر کې بیرته ګرځوي تر څو د اندونیزیا له بندرونو د انساني قاچاق مخه ونیسي. دا ولې دې سات د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ولسمشر کرزی د مطبوعاتي سلاکارو سیو سرګندونو چې ویلي ځین رسنۍ په افغانستان کې د اسلام او دین خلاف خبرونه کوي، د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د رسنیو د ملاتړ د ځینو ادارو عکس العمل پارول دي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون باید په څو اونیو کې لاسلیک شي او افغان حکومت په خپلو شرطونو ټینګار کوي.
د افغانستان له خوانه د افغانستان شرایط کې هیڅ کم تغییر نه دی راغلی.
د خبرونه په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د خوست ولایت د بیلابیلو قومونو مشرانو سپینګیری وایي چې د دوی ګلې له حکومتي مقاماتو څخه دي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
کوم خلچ خفادی ا د ملکی اداره نه خفادی ا د حکومت نه خفادی نه د امنیتي ځواکونو نه امنیتي ځواکونه زموږ بچان دي زموږ ورونه دي.
د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې د ښار د امنیت د لا ټینګښت په خاطر د شپې لخوا د پولیسو ګزمې زیاتېږي. د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبله میدان ورزشي پروګرام او کور کلی خبرېږي. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام 100.15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د ولسمشر کرزی د مطبوعاتي سلاکار اوسیو سرګندونو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په دې هیواد کې د رسنیو د ملاتړ د ځینو ادارو عکس العمل راپارولی دی. ځینو رسنیو رپورټ ورکړی چې د جمهور رئیس کرزی مطبوعاتي سلاکار محمد هاشم عصمت الهی په ایران کې په غونډه کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې دین په حق نه خکړی او ځینې رسنۍ هم په دې هیواد کې د دین ضد خپرونې کوي. په دې اړه په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ اوري خو اوس زه هلمند ولایت ته لکه څرنګه مو چې د ازادي راډیو او خبرونو کې اوریدلی و چې په هلمند ولایت کې پولیسو یو وړه نجلۍ نیولې ده چې د هغه ورور غوښته هغې ورور غوښتل چې ځان وژونکي حمله ترسره کړي. د دې موضوع د څېړلو او په دې اړه د وروستیو معلومات په خاطر همدا شیبه د هلمند د والي وان عمر زواک صاحب راسره د تلیفون په لیکه کې دی. زواک صاحب، د دغه نجلۍ چې چارواکي وایي انتحاري حملې ته تیارېدله، قضیه څومره مخکې تللې؟ بله زواک صاحب،
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو څنګه معلومات چې یو لاس کلمه د ریډ سټوب مې په نامه د رسول په لور ده چې د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ د کاغذ په سیمه کې تیر ورځ چې دې پک وینا او د دې لکه ولایت چې دا وایي د خپل ورور لخوا څخه چې د ظاهر په نامه د وسلوال مخالفین سره لاس لري، مجبوره شوې وه تر څو چې صاحب پولیسو په قرارګاه باندې د انتحاري برید وکړي. نو د دې موضوع د دقیق بررسۍ او د دقیقې څېړنو لپاره چې موږ دقیق معلومات لاسته راوړو، دا موضوع مو تبرسۍ باندې نیولې ده تر څو ټول معلومات موږ ته تحلیل شي چې څومره واقعیت لري. پدې اساس باندې د دې د کورنۍ سره مو تماس نیولی دی، د دې د دوستانو سره مو تماس نیولی دی او نشو کولای چې خپل کړي د تر څو چې د دوی ټول دوستان پیدا کړي او د دې حاضر کړي دی ویل چې اولې دا د ټول خانه مجبوره شوې ده چې دې باید داسې یو عمل وکړي چې
زواک صاحب
د دې د ښاغلو چې انتحاري ټوکی هم هغه ځای کې چې د پولیسو کارګر لا خوته رود دي تمره ځای کې غرلول دي او دا راغلي د خپل ځان یې د پولیسو کارګر سره رسول دي حبل ته تسلیم کړی دی. د خپل د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ
بله زواک صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویلې او دغه راز ځینې نور دولتي مقامات دا وایي چې د دې نجلۍ ورور غوښتل چې د دې نجلۍ په وینا چې دا انتحاري حمله یا ځان وژنې کې برید وکړي، د ورور په اړه څه معلومات شته یا پولیس د هغه د نیولو یا د هغه د پیدا کولو لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
ورور د ثابتولو لپاره چې هغه د وسلوالو مخالفینو سره لاس لري یا د وسلوالو مخالفینو قمندان دی، همدغه معلومات لپاره موږ خپله هغه کمپین چې درلودلی هغه مو په کار اچولی دی تر څو موږ ته دقیق معلومات راکړي چې په دغه نامه باندې او یوه کومه شبکه چې ښودلې ده دغه په شبکې په نامه باندې داسې یو څوک یو کس شته دی چې د وسلوالو طالبانو قمندان وي په هغه ساحه کې موجود دی. که نه خو د لومړنیو راپورونو له مخې چې مخترعوی دی هغه ښایي چې په همدغه نامه باندې وسلوالو مخالفین یو قمندان شته دی په هغه ساحه کې. خو موږ غواړو چې ټول معلومات خپل ځان ته دقیق کړو او ټول معلومات موږ ته راورسېږي. د دې تاسو ورته بیا سلام.
یوه بله پوښتنه چې د اکثرو خلکو په ذهن کې ګرځي چې د دې جلې چې کومې تلویزیوني څرګندونې کړې دي دا وایي چې پولیسو زما ژړا واورېدل او دغه راز دولتي روایت هم دا وایي او بیا پولیس راغلي دي یا دا خپل تللل ته څومره دومره نږدې فاصله کې چې د ورور یا هغه نور کسان چې غوښتل چې دا برید ترسره کړي دوی څنګه په اسانۍ د پولیس له لاسو څخه وتي؟
ځان
وژونکي واسکټ راغوستی، نو آیا پولیس په دومره لنډ فاصله کې چې د دې جلې جړای اوریدلې ده، نو پولیسو نه څنګه دا دوه کسان یا څو کسان چې د جلې باندې د حمله غوښتله ترسره کړي، هغوی څنګه د پولیس نه خلاص شوي او تښتېدلي؟
دغه فاصله چې ده، دغه فاصله دومره لنډه فاصله نه ده، ځکه د یو وخت ځای دی، وخت ځای دی. دا کله چې د اوبو نه راپورې وځي همدغه ساحې ته ځان رسوي، بیا په دې ځای کې د اوبو نه چې راپورې وځي په اوبو کې چټه وي، بیا نو په دې ځای کې دوی د ساحې څخه فرار کوي. دوی کله چې ساحې څخه فرار کوي، بیا دا دغه ساحې نه راتېرېږي، بیا یې پولیسو قرارداد د تصدي پولیسو قرارداد تقریبا فاصله لري، بیا نو دوی همدغه ځای ته رارسېږي چې
ډیره زیاته مننه کور ودان دوستانو د هلمند والی ویاند عمر زواکو چې په دې ولایت کې د پولیسو لخوا د وی وړې ماشومې جلې د نیول کېدو چې ویل کېږي ورورې غوښتل چې دا جلې ځان وژن کې حمله تر سره کړي. په دې اړه وروستي معلومات در سره شریکول. ازادي راډیو په خبرونه کې په دې اړه درته تازه او دقیق معلومات درکو. دا ولسمشر کرزی د مطبوعاتي سلاکار روسیو سرګندونو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې هیواد کې د رسنیو د ملاتړ د ځینو ادارو عکس العمل پارول دي. ځینو رسنیو رپورت ورکړی چې د جمهور رئیس کرزی مطبوعاتي سلاکار محمد هاشم عصمت الهی په ایران کې په غونډه کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې دین پنخه کړی او ځینې رسنۍ هم په دې هیواد کې د دین ضد خپرونه کوي. خو د اطلاعات او کلتور وزارت او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې رسنۍ د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي او داسې رسنۍ نشته چې د دوی په خبره د دین پر ضد دی اوسي. خو د جمهور رئیس کرزی مطبوعاتي سلاکار محمد هاشم عصمت الهی له ازادي راډیو سره دا خبرې یو مخ رد کړي او وایي چې هغه تیره جمعه په ایران کې د افغان محصلانو په غونډه کې ګډون کړی. او په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په دې هیواد کې د رسنیو ځینو ملاتړو ادارو د ولسمشر کرزی د مطبوعاتي سلاکار هغه سرګندونې رد کړې چې وایي په دې هیواد کې ځینې رسنۍ د دین خلاف خپرونې لري. د راپورونو له مخې د ولسمشر کرزی مطبوعاتي سلاکار محمد هاشم عصمت اللهی په ایران کې په یو غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ د امریکا په څیر د دین خلاف خپرونې کوي او د ده په خبره دین زپي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې یو شمېر رسنۍ دینی خبرونې نه لري، خو د ده په خبره د دین ضد خبرونې هم نه کوي. دی وایي زه موافق نه یم چې ووایو زموږ یو شمېر رسنۍ دین ستیزې یا د دین په خلاف دي، خو ځینې رسنۍ چې اختصاصي کار کوي دینی مسایلو ته کم پام کوي. موږ کولی شو دا ډول رسنیو ته تر یوه حده له دین نه تښتېدونکي ووایو نه دین ستیزې. افغانستان په لومړۍ درجه اسلامي هیواد دی. د افغانستان په ځینو رسنیو کې ویل شوی چې د ولسمشر کرزی مطبوعاتي سلاکار محمد هاشم عصمت اللهی په ایران کې د قم حوزې لخوا په یو غونډه کې برخه اخیسته او هلته ویلي چې امریکایانو په افغانستان کې دین پنهکه کړی. د ښاغلي عصمت اللهی له قوله ویل شوی چې امریکا هڅه کوي په دې هیواد کې خلک د دین خلاف کړي او د افغانستان ځینې رسنۍ هم د همدې لپاره فعالیت کوي. نایا په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې د سرګندونو په اړه جدي خبرګون وخوت. د دې ادارې د رسنیو د څارنې مسؤل مجیب خلواتګر ازادي رادیو ته وویل چې محمد هاشم عصمت اللهی باید په دې اړه جواب ووایي.
د عصمت اللهی صاحب خبره بیخي غلطه ده او مونږ هیڅ نو رسنۍ نه وینو چې دین ستیز وي. د نایا ادارې پلان لري چې سنیو د مشرانو سره یو ځای په دې اکړه خپل غبرګون اعلان وکړي او همدارنګه د عصمت الله صاحب سره دا غوښتنه لرو چې په خپل ځواب وایي.
همدارس په دې اړه راپورونو کې ویل شوی چې د ولسمشر کرزی مطبوعاتي سلاکار عصمت اللهی په ایران کې په جوړې شوې غونډه کې ویلي لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان د خلکو پاتسون ویاړ دی، د امریکا پر وړاندې هم باید همداسې وي. خو محمد هاشم عصمت اللهی دا راپورونه به اساسه وبلل او وی ویل چې د ایران لخوا په جوړه شوې غونډه کې نه، بلکې د تیرې جمعې په ورځ په ایران کې د افغان محصلینو په غونډه کې وینا کړې. خاغلی عصمت اللهی وویل چې د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا په اړه هیڅ سرګندونې نه دي کړې، خو دی وایي چې هلته هم ویلي او اوس هم وایي چې ځینې رسنۍ د غیر دینی کلتور درواجولو هڅه کوي.
در مورد رسانه گفتیم بعضی از رسانه های
دی وی در رسانه په اړه می ویلی چې زمون زین رسانه له بعد مرغه د بربندولو او غیر دینی کولو کلتور دودوي او بهرانیان له دې رسانه سره ډیر مرسته کوي. زمون په هیواد کې داسې رسانه شته چې د ملي ګټو پر اساس خبرونه لري خو دوی سره یې مرستنه کیږي یا ورته پام کم دی. دا مطلب می ویلی دی. د ولسمشر کرزی مطبوعاتي سلاکار سرګند کړه چې ځینې ادارو او اشخاصو د شخصي مخالفتونو له عمله پر د داتورونه لګولي نه د افغانستان د ملي ګټو لپاره. په افغانستان کې د مهال سباندی یو نیم سل خصوصي رادیوګانې شاوخوا 50 خصوصي ټلویزیونونه او سلګونه چاپي خپرونه فعالیت لري. تر دې پخوا هم د ځینو خصوصي رسنیو پر خپرونو انتقادونه شوي او ویل کیږي چې د ملي ګټو پر ځای د ځینو هیوادونو او اشخاصو ګټو ته ډېرې ژمنې دي.
په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون باید په څو اونیو کې لاسلیک شي، د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د دې تړون پړی په شرایطو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د جمهور رئیس د وین مرستیال عادل راز وایي چې د دې تړون لاسلیک کېدو مخکې باید د سولې پروسه عملا پیل شي او د افغانانو کورونه د امریکایي ځواکونو له عملیاتو خوندي او له ګوانتنامو څخه افغان زندانیان انتقال شي. عادل راز زموږ له همکار احمد زبیر ژوند سره په دې اړه خبرې کړي.
په دې اړون باندې د افغانستان دولت موقف کوم تغییر نه دی راغلی. د افغانستان دولت او د افغانستان خلک دا غواړي چې د قرارداد امنیتي قرارداد هغه وخت باید امضا شي چې په افغانستان کې د سولې پروسه په عملي توګه باندې شروع شوي او په افغانستان کې سوله راشي او امنیت تامین شي. نو په دې اړون باندې باید دوی دا غواړي چې امریکا په عملي توګه باندې د سولې پروسې په اړون باندې خپل اقدامات وکړي او د هغه په څنګ کې څنګه چې تاسو هم خبر یاست کله چې لویه جرګه دایره شوله په دې لویه جرګه کې افغانان خپل ژمنه وښودله چې دوی غواړي چې د قرارداد امضا شي اما مشخص شرطونه لري او په دې شرطو په منځ کې هغه څه چې دوی ته ډېر مهم و سوله او امنیت او همدارنګه هغوی افغانانو بندیان هغه بندیان چې په ګوانتنامو کې دي د هغه انتقال به د افغانستان دولت ته د هغه هم غوښتنه کوي. نو کله چې دا شرطونه په ځای شي نو د افغانستان خلک به امنیتي قرارداد یا د تړون امضا کړي.
څو وخت مخکې د مالی وزیر ویل چې په دې اختلافاتو باندې او په دې شرایطو باندې د امریکا سره امریکایي چارواکو سره خبري روانې دي، مذاکرات روان دي، نو څنګه په شرایطو کې څه تغییر یا هم د شرایطو د منلو په برخه کې د څه پرمختګ راغلی او کنه چې په څونو کې د تړون لاسلیک شي؟
د افغانستان له خوانه د افغانستان شرایط کې هیڅ کوم تغییر نه درغلی. هغه شرایط خپل پر ځای دي چې هغه سولې او امنیت همدارنګه تر هر څه مهم دا چې د امریکا دولت هغه ژمنه چې کړې ده په صحیح او اساسي توګه تطبیق کړي ده. خپل د شپې عملیات نظامي عملیات له خوانه په ارتباط چې هغه باید په مکمله توګه ودرېږي او چېرته چې زموږ افغانان دي او خپلو کورو او خپلو بانډو کې د امن او سولې احساس کړي.
په دې وروستیو کې داسې څرګندونې زیاتې شوې چې امریکا به په ټولو ځواکونو په وستلو باندې غور وکړي او یو ډول فشار معلومیږي په دولت باندې د افغانستان تر څو ولسمشر دغه سند ژر لاسلیک کړي. څه فکر کوي که چیرې د فشارونه دوام وکړي څه تاثیرات به ولري؟
داسې خبرې پخوا هم شوې دي د سفارت د سینماني نه یا د امریکایي دولت نه، مګر د افغانستان دولت موقف ډیر واضح او اشکار دی او دا موقف هغه څه دی چې د افغانستان خلک غواړي. نو په دې موقف کې تغییر نه راځي په دې چې دا د افغانستان ملت لپاره یو ډیر مهم سند دی او دوی بدون شک د سند غواړي چې امضا شي، اما په دې امید چې دا سند او همدارنګه د امریکایي عسکرو موجودیت په افغانستان کې د راتلونکو لسو کلو چې په افغانستان کې وي چې د دوی موجودیت باعث د سولې او امنیت شي، نه ده چې د هغه برخلاف یو بېنظمي او نارامي په افغانستان کې وي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه مو د ولسمشر کرزی د وایند مرستیالې عادل راس څرګندونه واورېدې.
ستاسو له پیغامونو نه
زه فواد ولیمه او د ننګرهار د فونتون د یو د ماسلینو د جملو څخه یم او دا چې نن اساسي قانون لاس کلن شوی ډیر خوشاله یو ویار کو په قانوني اساس نه موږ ډیر خوشاله یو ځکه ډیر خې مادي په کې طرح شوې دي او باید ارزو لرو چې افغانان باید په ځان باندې تطبیق کړي.
اما چې ملي نشته پیدا نه کوي پیدا نه کوي بل قانون ته یو کوم دا زوري چې پیدا نشته
قانون خو عملي سوی نه دی. ما ګډوډ سي دا ما ګډوډ دا ورشه راین تاریان کیږي غل مال نه دی جنجال نه دی قانون خو عمل سوی نه چابند
به سواد سړی مزلوب قانون باندې خبر مزو کوي تزبیق شي خاص تزبیق نشي سړی قانون نه باندې قانون باندې مزو شو کا
دی متاسفانه متاسفانه چې د موږ په ملک قانوني اساسي شته اما تطبیق د زورداران او د خو هم نشته د دولت خو که چیرې فساد اداري ورک شي په غورس قانون اساسي عملی دی نو قانون کې ډیر برکتونه دي په قانون کې پیشرفتونه دي خدای دې وکړي چې د دولت خونه قانون په موږ تطبیق شي او موږ په ځانم تطبیق کوو د خو عملی شي او د فساد ورک شي
قانون خو عملی سوی نه دی ما ګډوډ سي دا ما ګډوډ دا ورش راین تاریان کیږي غل مال نه دی جنجال نه دی قانون خو عملی سوی نه چا باندې رادیو آزادی
دا خوست ولایت د بلابل قومونو مشران او سپینګری وای چې د 2014 کال انتخاباتو د شفافیت په کار کې به خپل قومونه مرسته وکړي او د ولسی حرکت لارې به د انتخاباتو په لار کې شته خندونه لمنځه یوسي. دوی د افغان امنیت ځواکونو څخه هم خپل پراخ ملاتړ څرګند کړ. په اړه لسیم نجیب الله الوخیل رپورت لري.
د خوست قومي مشرانو ویل کچېری افغانان خپل منځي یووالی او باور وساتي، اداري فساد له منځه یوسي، له خپل وسوالو ځواکونو ملاتړ وکړي، نو د 2014 کال لپاره د خلکو سره د امنیتي اړخه موجودې اندېښنې له منځه ځي. هغوی ویل دا ځل قومونه ولسونه هوډ کړی چې د رڼو او شفافو ټول ټاکنو پر وړاندې د پردو خنډونو په منځه وړلو کې به مرسته کوي او نه پرېږدي چې د ټاکنو په بهیر کې د کوم چا په ګټه په درغلیو صندوقونه ډک شي. یاد مشران او سپینګیري چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د قومونو پیوستون شورا انګړی راغون شیول د نوموړي شورا رئیس الحاج غزنی واستنی په خپل خبرې کې ویل چې کڅوک ناراض وي نو له ملکی حکومت نه بخفوي، خو د خپل امنیتی ځواکونو نه خوابدي نه لري. هغه د مشرانو په استازیتوب دا هم ویل چې دا ځل په خپل ولسونه د ټاکنو پر وړاندې د پرتو خندونو درمنځ وړلو هوډ لري.
خلک په یدل دي چې خارجان افغانستان نه ستل شي نه پلل شي، نه افغانان قومونه ولسونه د خپل نظامی ورګونونو نه ملاتړ کوي او کچېره کې کوم خلک خفادي اده ملکی درنه خفادي اده حکومت نه خفادي ندې امونیتیز وکونه زموږ بچان دي زموږ ورونه دي د خاور ستون کې دي د دینه قومونه ولسونه مطلق ډول باید ملاتړ وکړي. بل دلته انتخابات روان دي، نن دا قومونه تسلیم ونیو چې په انتخاباته کې پراخ ګډون کوي. د انتخابات د پوره کوم پر دخندونه دي اوبه د مانزه د ولسونو په زور باندې قومونه په زور باندې د مانزه وړي.
د منګلو د قومونو په استازیتوب یو تن قومي مشر ول زموږ په هواد کې اداري فساد او په خپل کې د تفاهم او همغږي نشتون اساسي ستونزه ده، نه 2014 کال.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو اورید. کندهار د صنعتکارانو د اتحادیه چارواکي وي 15 اتیا فعالو فابریکو د دې ولایت د اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي موادو په سلو کې 50 اړتیاوې پوره کړې دي. دا چارواکي وي چې کچری دوی ته کافی برېښنا برابر شي نو د فابریکو په شمیر او د هغو په تولیداتو کې به زیاتوالی راشي. محمد صادق رښتینی په رپورت لري.
په 2011 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د مرستندوی ادارې یا USAID لخوا په کندهار کې د 40 میگا واټ ډیزل برېښنا په برابرې دوسر د دغه ولایت شاوخوا 50 یا تړل سو فابریکو خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د کندهار د صنعتکارانو اتحادیه مرستیال وایي چې د یادو فابریکو د فعالیت له امله د دغه ولایت 50% د اړتیا وړ مواد همدلته تولیدیږي. فیض الحق مشکانی د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې یادی فابریکې د تعمیراتي موادو ترڅنګ د اوسپنې ویلې کولو، د غوړو، پنبې، پلاستیک، پایپونو، صابون جوړولو، بوټونو او نورو بیلابیلو خوراکي او غیر خوراکي موادو تولیدات لري. د د په وینا چې په یادو فابریکو تر $1 میلیارډ زیاته پانګونه سوي چې د کندهار د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم ګام دی.
دغه فابریکات چې د دې تولیدات بازار ته رسیږي د خپل تولید پر بنا باندې، یعنی د خپل مسلک پر بنا باندې، دوی تقریبا د 50% او د 50% حتی داسې شغلونه یا داسې تولیدات موږ لرو چې نوي وو. 50% د کندهار توقع پوره کړی دی.
د صنعتکارانو د اتحادیه دغه چارواکي وایي که چیرې دوی ته کافي برېښنا برابر سي نو د فابریکو په شمیر او د هغوی په تولیداتو کې به زیاتوالی راسي او د کندهار د اوسیدونکو شاوخوا 90% ضرورتونه به پوره سي. د برېښنا د ستونزې په اړه د کندهار د برېښنا رئیس سید رسول یو ځل بیا خپل ژمنه تازه کوي او وایي چې تر 2015 کال پورې به د کندهار د برېښنا ستونزه حل سي.
د 2014-2015 کال دا یو کیپ دی، یو خالیګا ده د دوه امیدو تر مابین یو موجوده حالت دی او یو نوې حالت چې یا به د کجکیز کې توربین را نصبیږي یا به د کابل څخه د برېښنا مزی را رسیږي. د 2014 د 2015 کال په پای کې د 2016 کال په شروع کې به را رسیږي.
په کندهار کې په مجموع کې 200 فابریکې شته چې لا هم د کافي برېښنا د نه موجودیت په وجه تړلې دي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی. تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به هغه وخت لاسلیک کړي چې شرایط یې ومنل شي. د سپین ماڼۍ ویان جی کارني پرون ویلي وو چې افغان حکومت له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتېرو پاتې کېدل غواړي، نو د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د په څو اونیو کې لاسلیک کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي ښځو سره د تاوتریخوالي جدي پېښې د عدلي او قضایي ادارو د بې پروایۍ له امله ورځ تر بلې ډېرې شوې دي. د روسیې د اولمپیک د لوبو لپاره پراخ امنیتي تدابیر چې د اولمپیک د لوبو په تاریخ کې تر ټولو لوی امنیتي اقدامات بلل کېږي پیل کړي دي. د روسیې اضطراري حالاتو وزیر وویل سیشن بیل ورځ دغه لوبو د ګډونوالو او میلمنو د امنیتي چارو ټولو مسؤولو ادارو محاربوي اظهارات نیولي دي. په پرونه وایي تېره شپه په انقره کې د پولیسو شاوخوا 350 افسران د فساد ضد عملیاتو په ترڅ کې له خپلو دندو لرې شوي دي. په ګوښه شوو افسرانو کې د مالي جرایمو، د قاچاق ضد سایبر جرایمو او منظمو جرمونو د برخو رئیسان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالات وایي دوی عراق ته د پوځي تجهیزاتو د رسولو چاره چټکوي څو له دې هېواد سره د القاعده شبکې پورې د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په واشنگتن کې وویل چې امریکا او عراق ګډه هڅه کوي څو پر مادي ښار کې د وسلوالو د ځپلو لپاره یوه پراخه ستراتیژي رامنځته کړي. د راپورونو له مخې د استرالیا سمندري ځواکونو د مهاجرینو په اړه د حکومت د نوې پالیسۍ د تطبیق په لومړي قدم کې د پناه غوښتونکو یوه کښتۍ بیرته اندونیزیا ته استولې ده. استرالیا په تیره سپتمبر میاشت کې یوه پالیسي منظور کړې چې له مخې د پناه غوښتونکو کښتۍ په سمندر کې بیرته ګرځوي تر څو د اندونیزیا له بندرونو د انساني قاچاق مخه ونیسي.
وړاندې په خبرونه کې د لوبو میدان ورسیشي پروګرام او کور کلی اورئ. د کابل امنیتی مسؤلان وایي چې د دې ښار د امنیت د لا ټینګښت په خاطر د شپې لخوا د پولیسو ګزمې زیاتېږي. د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر د دوشنبه پر ورځ یو خبري غونډې ته ویل چې پولیسو د ګزمو په ډېرېدو سره به په کابل ښار کې د شپې لخوا د جرایمو مخه هم ونیول شي، خو په عین وخت کې د کابل ښار اوسیدونکي چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د کورنۍ غړي وژل شوي له دولت څخه غواړي تر څو مجرمانو ته سزا ورکړي. نور حال د مرزي احمدزی په رپورټ کې اورو.
که څه هم د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې په کابل کې جرایم کم شوي، خو وایي چې د دې ښار د امنیت د لا ټینګښت په هدف شاوخوا 1500 پولیس د شپې له مخې د ښار په سړکونو او کوڅو کې د ګزمو لپاره ګمارلې دي. د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر وایي دا ګزمې د غبرګون قطې پولیس د ماښام له 500 بجو څخه د سهار تر 3 بجو کوي. ښاغلی ظاهر چې د دوشنبې په ورځ په دې اړه وی خبري غونډې ته خبرې کولې، له ټولو کورنۍ څخه وغوښتل چې د شپې مهال د خپل اولادونو د زیات تک را تک څخه مخنیوي وکړي.
ګپ تازه را کې پولیس کابل په خاطر ازي کې جرم او جرایم کم شوه خواستن اس
پیدا. هغه نوې خبره چې پولیس په کابل کې د جرایم د ټیټېدو او د امنیت د ټینګښت لپاره په نظر کې لري، ځینې وخت شپې لخوا د ځینو فیرونو ژغونه اوریدل کیږي. دا زموږ د خبرګون قطعه ده چې د شپې لخوا د کابل ښار کوڅو ته ځي او هر هغه څوک چې صلاح ولري هغه نس او هر څوک چې د دوی په وړاندې مقاومت کوي هغه لمنځ ځي. ځکه خو زما غوښتنه له ټول خلکو کورنۍ څخه دا ده چې د شپې لخوا د خپل اولادونو د ډیر تک را تک مخه ونیسي.
ښاغلی ظاهر زیاته کړه چې په دې سره به په کابل ښار کې د وژنو، خپل سریو او وسلوالو غلاو مخه ونیول شي. په عین وخت کې د کابل امنیت قمندانۍ د دوشنبې په ورځ هغه 11 تنه هم خبریالانو ته ور وښودل چې په تېرو دوو اونیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د قتل او غلاو په تور نیول شوي دي. ښاغلی ظاهر وویل په نیول شوو کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې د کابل ښار د 15 ناحیې په مربوطاتو کې دوه هلکان په بیرحمۍ سره وژلې دي. په عین حال کې د کابل ښار هغه اوسیدونکي چې له مجرمینو متضرره کیږي له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې مجرمینو ته سختې سزا ورکړي. دو تنو چې ویل نږدې عزیزان قتل شوي او د کابل امنی قمندانۍ ته راغلي وو په دې اړه رسنۍ ته وویل
با کس دشمنی نداشتیم. شام نماز شام خواندیم.
لخلکو سره مونږ دښمنی نه درلوده. کله چې مونږ د ماښام لمونځ وکړ ما خپل ورور نوید ته وویل چې مور مې وایي چې چکر راوړه. ورور مې یوازې دوکان ته لاړ. مونږ فکر هم نه کاوه او د کلاشینکوف غږ زمونږ کور ته راغی. ما وویل چې څو ورځې وړاندې یو دوکاندار دلته چا په ډزو مړ کړ، خو د خپل ورور له مرګ څخه خبر نه وم.
زما 22 زوی 15 کاله کېږي چې پلار یې ناروغ دی. په ټیکسي کې به یې 100 ساعته کار کوو او په خپلو پیسو به یې خپل پلار ته درمل اخیسته. که چیرې زما د زوی مجرم په دار ونه زړول شي نو ما هم مړه کړی. که له یوې خوا د کابل امنیتي چارواکي ادا کوي چې په دې ښار کې د جرمونو کچه په دې وروستیو کې ډېره شوې، خو د ښار یو شمېر اوسیدونکي په دې باور نه دي. په دې وروستیو کې د ښار په بېلابېلو سیمو کې لیدل شوي چې د خلکو کورونه غلو وهلي او د قتل او نورو جرایمو پېښې ډېرې شوي دي. یو شمېر خلک شکایت لري چې د پولیسو له اقداماتو سره سره په ښار کې جرایم دوام لري چې دوی اندېښمن کړي دي.
لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبلو میدان سپورتي پروگرام خبرم نوریدونکو السلام علیکم. هله من يم روغه او خوشاله اوسې. په دې پروگرام کې په مهمو سپورتي خبرونو سره ویره د کرکټ په آسیا کپ کې د افغانستان د شاملېدو په اړه مرکه ووري او هم به خبر شي چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم روزونکو ته د ای درجه سند ورکړل شوی دی. خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا کپ په 50 سیالیو کې شامل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه د رواني اونۍ په سر کې د سریلانکا په مرکز کولمبو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش د کرکټ بورډ لخوا ومنل شوه چې افغانستان دې په آسیا کپ کې شامل شي. د آسیا په کپ سیالیو کې د نړۍ او آسیا څلور غوره ټیمونه پاکستان، هند، سریلانکا او بنگلاديش لوبېدل، خو افغانستان به 5م ټیم وي چې په دې سیالیو کې برخه اخلي. تمه د آسیا کپ د بنگلاديش په قربتوب د فبروري په 28مه پیل شي چې ورپسې به د شلاوریزو سیالیو نړیوال جام هم په یاد هیواد کې وشي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د بشپړو غړو هیوادونو له ټیمونو سره په داسې یو کپ کې 50 سیالۍ ترسره کوي. د تنګي ځوانانو د اولمپیکي سیالیو لپاره د افغان ځوانانو ترمنځ د تکواندو انتخابي سیالي وشوه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر ضیا الحق بخشي ازادي رادیو ته وویل په دې سیالیو کې د افغانستان له ولایتونو او د کابل له کلبونو څخه شاوخوا 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې په پای کې د 100 غوره څیرو په انتخاب پای ته ورسېدي. ښاغلي بخشي زیاته کړه تمه ده تکړه لوبغاړي د تکواندو د ځوانانو له نورو ملي لوبغاړو سره تر یو لړ سیالۍ وروسته د اولمپیکي سیالیو جواز ترلاسه کړي چې شاوخوا 3 میاشتې وروسته په اندونیزیا کې ترسره کیږي. په نړیوال فوټبال لوبو کې همدا چې بارسلونا د لالیگا په 13مه اونۍ کې په 4 ګولونو الچا ټیم مات کړ. د یوفا پاڼې له مخې په دې سلیو کې د بارسلونا لپاره الکس سانچز 3 ګولونه ووهل او پیدرو رودریګو 4م ګول الچې ته ورکړ. په دې اساس بارسلونا په نوي کال کې خپل لومړی لوبه په بریا پیل کړه. د ایټالیا په سریه کې هم یوونتوس 3-0 روم مات کړ. او د امریکا په ان بی ای باسکټبال سلیو کې اوکلاهاما سیټي له ټولو ټیمونو مخکښ ده. د روجرز خبري اژانس له مخې د اونۍ د رخصتۍ په ورځ یعنی د یکشنبه په ورځ په امریکا کې د ترسره شوې سلی په نتیجه کې اوکلاهاما سیټي 119-96 بوستون سلټکس مات کړ. په بل لوبه کې هم ممفیس ګریزلیز 112-104 ډیډرایټ پستونز له مخې لري کړ. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د پروګرام په دې برخه کې به په یو مرکه کې واوري چې افغانستان د آسیا کپ سیالیو کې چې هند، سریلانکا، بنگلاديش او پاکستان پکې شامل دي غړیتوب ترلاسه کړی دی. مرکه مو د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره کړي او لومړی پوښتنه مو دا ترې کړي چې په آسیا کپ کې د افغانستان ملي ټیم ته د کومو معیارونو له مخې او کومو فعالیتونو ته په کتلو سره غړیتوب ورکړل شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان له مخې هم معیارونه خپل پوره کړي وو چې تاسو ته معلومه ده تر ټولو غوره آسیایي جام چې هغه دی کپ د آسیا په نامه یادیږي. افغانستان 4م ځل لپاره په مارچ کې هغه جګړه او باید آسیایي جام ته لاره پیدا کړې وای. خو د تیر 8 کاله را په دې خوا موږ له دې نه برخمن نه وو، له دې جام نه موږ محروم وو. په دې اواخر کې کرکټ بورډ ادارې خپلې هلې ځلې ډېرې ګړندۍ کړې او دا خپل حق وبالو او دا خپل حق نورو هیوادونو بشپړ غړو غړتوب لرونکو هیوادونو باندې ومانو. هغه پترس کې موږ مختلف هیوادونو ته سفرونه وکړل، سپیږی کې بنگلاديش او سریلانکا او هندستان وو. خو د ما له نظره تر ټولو زیات رول پکې د هندستان هیواد ته سفر درلود. سپیږی کې موږ د هندستان د کرکټ عمومي مشر شریوان سن او د آسیایي شورا له عمومي مشر سیاغ شریوان سن دی چون هغه سره مجلس وکړو، او بالاخره دا ضرورت هم د افغانستان ورته وړاندې کړو چې افغانستان اوس په دې جوګه ده چې په داسې جام کې برخه واخلي. او بالاخره دا فیصله تاسو ولیدله، او انشاءالله له دې سره به د افغانستان د کرکټ کې یو ښه مثبت بدلون راشي.
ښاغلی مراد، په آسیا کپ کې د افغانستان لوبې به د 2015 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په سیالیو څومره اغیز وکړي؟
ډېر مهم ده. موږ د څو میاشتو راپدې خپدی هلو زلو کې ستاسو د بشپړ غړیتوب هیوادونو سره لوبې برابرې کړو، تر څو هغه موږ ته د آمادګۍ زمینه مساعده کړي. تاسو ته چون معلومه ده چې افغانستان کې الحمدلله استعداد ډېر زیات ده، او استعداد موږ وښودله چې په مختلفو جام جهانیانو ته موږ لاره پیدا کړه. البته ظرفیت اوس باید موږ خپل لوړ کړو. د ظرفیت د لوړوالي لپاره یوازینۍ لاره یې همدغه د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره لوبې کول دي. او کله چې موږ له دغو هیوادونو سره لوبې کوو، نو موږ په جام جهاني غوندې یو غوره جام کې خلاص راوړنی ولرو. نو انشاءالله له دې نه به موږ اعظمي استفاده کوو، او په دې هیله چې دا ډېر مؤثر ثابت شي، نه یوازې د 2015 د جام جهاني لپاره، بلکې د شل ورځې لوبو لپاره. جام جهاني چې هغه په بنگلاديش کې ترسره کیږي، چون آسیا کپ هم په بنگلاديش کې تر دې نن ورځې پورې خدا سي معلومیږي چې دا په بنگلاديش کې کیږي. نو دا موږ ته د اقلیم سره او د نورو تخنیکي شرایط سره د آمادګۍ او د برابرۍ دوه د آمادګۍ دوه لپاره ښه زمينه مساعده کوي.
ډاکټر صاحب، کوم څلور ټیمونه چې په آسیا کپ کې لوبې کوي د کرکټ په نړیوال شورا کې بشپړ غړیتوب هم لري، څه فکر کوي او څومره تمه لري چې افغانستان یو له دغو ټیمونو څخه مات کړي؟
همدغه د موږ هوډم ده، همدغه د موږ پلان ده، تر څو وشو کولای حد اقل یو له بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو دغو هیوادونو ماتې ورکړو. البته دا په داسې حال کې ده چې دا نورو هیوادونو ته هم باید موږ ډېره کلکه لوبه ورسره وکړو، تر اخره پورې لوبه ورسره وکړو. بایله او ګټه دا د لوبې برخه ده. خو د موږ هڅه به دا وي انشاءالله تر اخره نقطې پورې وجنګیږو، البته د کرکټ په میدان کې. او یو شاید موږ ته ښه امیدواري هم راکوي، تاسو د پاکستان او د افغانستان لوبه اتمن کتلې ده چې هغه تر اخیری توپ پوری وغځیدله. دا په دې معنی ده چې افغانستان کولای شي او د دې استعداد اوس الحمدلله لري چې د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره اوګه په اوګه وجنګي.
د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره مو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د غړیتوب په ترلاسه کېدو مرکه واورېده. اوس به هم راشو د افغانستان د فوټبال فدراسیون یوې لاسته راوړنې ته، هغه هم داسې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکي د روزنګرۍ لومړۍ درجه سند د آسیایي فدراسیون لخوا ترلاسه کړ. محمد یوسف کارګر ته دا سند په تاجکستان کې د آسیایي کنفدراسیون لخوا له یو لړ سیمینارونو وروسته ورکړل شو. لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې یو روزونکي ته د ای سند ورکول کیږي. ښاغلی کارګر دغه سند د سپارلو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د فوټبال په روزنګرۍ کې به خپلې تجربې له نورو سره شریکوي. په دې اړه پام وکړئ یو برابر شوی راپور ته. لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې د فوټبال ملي روزونکي ته د ای درجې سند ورکول کیږي. یوسف کارګر هغه روزونکی دی چې له کلونو راهیسې له افغان ملي ټیم سره په ډیرو سیالیو کې د لارښود په توګه پاتې شوی، او دا دی د ای درجې سند یې د آسیا د کنفدراسیون لخوا ترلاسه کړ. ښاغلي کارګر ته دا سند په تاجکستان کې له یو سیمینار نه تر ګډون وروسته د فوټبال د آسیایي کنفدراسیون لخوا ورکړل شو. یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا لاسته راوړنه نه یوازې په ده، بلکې په ټول افغانستان او ورزشي ټولنې پورې اړه لري.
افغانستان بود ما شامل بودیم که جای افتخار است که
دای وی دا د ویار زایده چې په افغانستان کې د ای لسانس د لومړي ځل لپاره ماترکل شو. ل دې ورسته به مونږ وکړای شو د ای سند په درلودو سره د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د سی سند په درجه د فوټبال روزونکو ته زده کړی ورکړو.
ما تدریس کولې
د ای درجه د سند لپاره روزنیز دوره په تاجکستان کې تر سره شو چې شاوخوا یو میاشتې دوام وکړ. له 15 هیوادونو 21 روزونکو په دغه سیمینار کې برخه اخیستې و. د ښاغلی کارګر د دې بریا د لمانځنې لپاره د یک شمې پورز په افغانستان کې د اولمپیک په ملي کمیټې کې یو غونډه هم وشوه چې پکې ډیرو کسانو برخه اخیستې و. افغانستان روان کال د جنوبی آسیا په سیالیو کې د هند په ماتولو سره په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو کپ هیواد ته راوړ چې له تاودو هرکلی سره مخ شو. په اوس وخت کې افغان ټیم د فوټبال په سیالیو کې په نړیوال فدراسیون کې په 140 مقام کې ځای لري. په آسیا کې 20 درجه ټیم دی، او په جنوبی آسیا کې هم په لومړی مقام ولاړ دی. درنو اوریدونکو د لوبل میدان اوسنۍ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. د دې پروگرام په اړه د نظر او پوښتنې لپاره د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه ته ورشي. پته مو ده www.facebook.com/azadiradio. تر بیا مو زه صفی الله ستنګ ځای په پاک الله سپارم. هي شی به ولرې.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درن اوردن کو سلامونه می و منی غیر معیاری ډول د بدرف د څاګانو جوړولو چاپیریال او د څښاکو اوبو ته څومره تاوان رسولی؟
بې حده زیاتې اوبه یې مصرفولی. اتو د موږ کور ته ننوتې ده مردارې اوبه د بدرف نه بېسار وکړو. بوی خو بې حده زیات و.
مسئول کسان د دې کار مخه نه نیسي.
50 روپۍ چې خلکو مخکې کړې جاتي ډېرو معاملو کې سر نه خوږي.
دې مطلب سره تمثيلي ټوټه هم چمتو شوه. لا ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منه دوستانو، اوبه یو حیاتي ماده ده. که چیرې پاکې اوبه په واک کې ونه لرو ژوند سخت نه بلکې ناشونی کیږي. خو آیا کله مو فکر کړی چې ولې په دې وروستیو کې په اکثره سیمو کې د څښاک اوبه ناپاکې او بې خونده شوې دي؟ ښایي لاملونه ډېر وي، خو تر ټولو لوی علت یې په غیر معیاري ډول د بدرف د څاو جوړول دي. ځینو د بدرف څاګانو سره له دې چې اوبه نه ولي کړي چاپېریال یې هم ککړ کړی دی. په ډېرو ځایونو کې د بدرف له څاو نه غایطه مواد او رستو اوبه سر کړی، ځکه خو یې بدبویي خلک پوزې ته راوستلي.
زما نوم صدیق الله ده. دا اوس بلند منزلونه چې جوړوي څاګانو، مونږ تاسو بدرف هغه نه لرو کانرسون. زه خو ډېر موزره ګرم. زمونږ د دولت دا خواهش ده چې دا کار مخې ونیسي.
خونه او شپاوره زد بعد رفت و به زیاده شوی به کوچه که روانی میمدسی سر به کلای و بیخی به مفکر تنه نتی در مرداری و بده بعد رفت نبی سر وکو بوی خو بیاد زیاد و در غاده ما خپلا واره اولادو ندی باور که جزا داره پو بوی که اغا نیم مگه مغا دیر پیگی پو بوی بانده ماسه دور بوی چیشی سگمه کلک پتی نیولی زیادتر وقت آولای تا بیخی و زینوی بوی دیا.
اوس دا نوی سیستم یا د کمول سیستم خلک جوړوي، کومې اوبه چې کته په ځمکه کې نلکیو چې استفاده ځینې کوي، د هغو اوبو خوند او کیفیت لږ خراب شوی ده. د دولت په نه پاملرنه باندې خلک یو خپل سر باندې جوړوي. د څا څنګ ته بدرفت جوړ کړي او هغه بدرفت اوبه چې کومه معیاري فاصله ده هغسې نه دي شوي، بل انتقال د دې وخت په وخت باندې دی نه کوي.
کسان بی غریبی او بی وزلی د دلامل بولی چې خلک د بدرفت ساوی په معیاري ډول نه جوړوي. خو دې ته پام نوي چې کچېره چاپیریال ناپاک وي او د څښاک پاکي اوبه نه وي ناروغه کیږي، بیا لګښت څو برابره زیاتیږي. د بغلان اوسنکی سردار ولی وایي چې د افغانستان ځینې خلکو کچېرې خپلې ګټې او تاوان ته فکر کولی، ولې به په داسې ستونزو کې ښکېل وو؟
هلته څه ده دې خواته بدرفت نشي کولی چې هغه یزوګان کې جوړ کړي په هغه اساسي قانوني ډول باندې. که اقتصاد د خلکو برابر وي خو بیا په اساسي نقطې باندې کار کوي چې هغه میکروب د هغه سره وصل نه شي، فاصله یې منځ کې لري یا ښه یې جوړ کړي په قانوني ډول باندې، نو چې اقتصاد یې ضعیف وي څه وکړي خلک ولس؟
نو دا تاوان خو بېرته هم دوی ته کوي. نور هم اقتصاد زیانمن کېږي چې هره ورځ دوی مریضان وي.
خو د افغانستان خلک ټول همدې مشکل سره مخ دي. چا چې داسې وړاندې بېرته کتله بیا به دا ستونزې دا مشکل په دې وطن کې نه وکړي.
د بغلان یو بل اوسېدونکی خانشیرین بیا وایي چې د دوی د څښاک اوبو ته د هوټلونو ناولې اوبه ورځي.
د خلک شکایت هم کوي او دسم پیې کوي. دغه اوبه د مرضونه پیدا کړي دي، دغه بدرفتونه ټول هغه دي. حتی د سالنګ اوبه چې موږ ته راځي، په دې سالنګ کې تقریبا 500 هوټلونه جوړ شوي دي. د دغه سلو هوټلو بدرفتونه ټول په دغه اوبه کې راتویږي، د خنجر اوبه کې راتویږي. چې تاسې ورسئ دا اوس په سترګو وګورئ، دغه هرې تیږې ته ورسئ وګورئ، په دغه هره تیږه باندې دغه کثافت پروت ده. حتی دا د ماشومانو نه دی رقم وزه پمپورن ورته پیدا سوی دی دا پمپورن په سلهاو دی په سر باندې روان دی کته بوتي راخته کی نه وته دغه نه څوک نسې ورته ول ته مسلمان دا ول دا کته د خلکو بچکی کالم دی کموټ جوړ کړه دا کموټ دی موږ په سر باندې دا ځخینه نه لري مستقیم روان دی کته نه طرف ورځي
د بدرف د ساګانو بوزینو کرنیز زمکو ته چې نازکی ترکاری پکې کرل کیدلې هم زیان رسولي زکل حد نه ډیر شوی اصلات سوځوي
موږ زراتی مزګی دی بنجارو می مرچ دا طبقه بالکل اوس نه کیږي بیا موږ معلومات او ډاکټرانو دنه د ټول دا تاثیر د بدرف د تشنابو د اوبو تاثیر ده اوس موږ مجبور یو لکه یالو بیا یا بلشه یا بلشه یا کچالو دا شی وکړو دا بنجانو میو لکه مرچ دا شی نه کیږي
په غیر معیاري ډول د بدرف د ساګانو جوړولو نه یوازې شاوخوا خلکو ته بلکې په خپلو کسانو ته هم چې دا څاوی جوړې کړي تاوان رسولی د پغمان اوسنکی داود نظم وایي چې خو څوک دي چې دا خبره ومني
کابل ښار کې د بدرف ساګانو یوه لویه ستونزه جوړه کړې په ډیرو ځایو کې د ځمکې لاندې اوبه آلوده شوي دي د څښلو وړ نه دي پنځه شپږ متره څا وباسي هغه ورته اسانه ښکاري او بس پایپ ورته تیر کړي چې څه کاري هغه بریبي دغه فاضله مواد چې ځمکې ته انتقالیږي هغه تلی دی و بو سره یو ځای کیږي بیرته دی هم دوی ساعته مواد انتقالیږي او خپل اولاد مریضیږي بس و بدی رو باسی و شکیه
قدر من دوستانو مکتیر کل هم دی بدرف دی چاول واجی دی خلق استونزی چیرلی بی اغا وقت دی کابل خاروالی دی تنظیف دی ریاست ماون شمس الحق شمس ویلی و چی اکثر زور ورکسان دا کار کبی هغوی دی دوی خبری ناوری او نه همال پری کبی
من خپل هم داست کرود تورغلی و چاوی دی غیر استاندار دی سپتیک ساگانی ویستلی اما خپل زوری ویستلی دی دی دولت دی توپک پا زوری ویستلی دی یا دی پارلمان غرای دی یا دی کابینی غرای دی
سکل بیا د کابل خاروالی د تنظیف ریاست ته ورغلو اوس د ریاست بل ماون محمد رفی سیدی وایي چې دوی په غیر معیاري ډول د بدرف د څاو د جوړولو مخه نیسي
هغه کسان چې نبی کورونا اماروي کابل د خاروالی له خوا څخه ورته دوته ډیر جدي کنټرول لاندې دي تنظیف د مدیرانو او د پرسنل خوا څخه کنټرول شوی دي حتی منګه وټل پمپونه نیولې دي چې بل مزلونه چې جوړ شوی که دولتي دي څه شخصي دوی د شپې له خوا څخه خپل بدرف پایپونه په وټل پمپ له طریقې څخه راباسي سرکوب ویالوکه خوشیکی څو دانین ته وسره ګرکړی دی پریاست او ادیو قضایی سندولی ته مکتوبونه ورکړی دی
خو هغه کسان چې په سیمه کې په غیر معیاري ډول د بدرفت ساوی جوړیږي وایي چې دوی څو ځله شکایت هم کړی خو څوک غږ نه اوري
دا نه انجینر وو نه تخنیکی وو تر اوسه پر هیڅ ډول د خبره نه کړی دا کومه هیڅ چاته نه دی ویلي دوه سمانه هیڅ دوه سمانه هیڅ کې تاسو له شخپل خلکو نه پوښتنه کول شته دی ویلي دا کومه
د کابل ښار له بل اوسونکو احمد نمو چې د بدرفت ساو سخت پتن کړی پوښتلی چې ښاروالي ولې د دې کار مخ نیسی هغه ویل د زکه چاغوی پیسې اخلي خپل جیب ډکوي د خوار ملت غم نه خوري
بعضی جې کې 15 روپۍ چې خلکو مخ کې کړی جاتی 15 روپۍ ما حق ډیرو معاملو کې سر نه خوږي خو نن سبا دغه معاملې ټول په پیسو باندې روانې سیاوشا کې یو مشکلی
د کابل خاروالی لم رستیال نه مپختلی چې د دوی کارکونکو ولې د څو پیسو په بدل کې د بدرفت په څاو ټول ملک مرداروي
کدا شي په چار ګوشو د کار کې دولت کې ټول کې فساد شته موږ هم نه راځو په ټیټه سطح باندې په میانه سطح باندې ولې د کابل د خاروالی اغه مامورین اغه مسؤلین چې د ساګانو په خاطر باندې خلک ادا کوي چې جی پیسې اخلي او خپل فاضلاب د کورنۍ کانال ته وسلی دا کاملان ردو دا کاریک توسه کړای هم نه دی کله پیسې ودا کې ملک مرداري لکه خپل ملک خپل ځان شي خرڅ کړی وي
انجینر بهرام چې د بدرفت څو د جوړول په برخه کې تجربه لري او نه پختلی مودي چې معیاري څه ډول ساته ویلی شو
دوی د قیر یا د ټاټ څخه استفاده نه کوي او بغونډې زمکه جذبوي او دا او بس جذب سي دا غونډې بیرته ځي څاګانو ته او دا زمونږ د څښلو اوبه خرابوي هغه باید عایق شي دا چې یو کانکریټ واچوي بیا په دغه په سر باندې دوباره بیا قیر او ټاټ په واسطه باندې غونډ قیر کړي ټاټ واچوي قیري کې زه فکر کوم چې یو څا کچیر دوی په حجم د شپږ مترو یو متر مکعبو جوړ کینو یو کال دوباره دوی استفاده ته کولای شي کچیر دغه سیستم په کابل کې یعنی دغه د جذبان څاګانې چې په کابل کې اوس فعلاً مروج دي دې مخنیوي ونیسي نو موږ به کابل کې د سکو به هم ونه لرو کچیر دوی دغه سیپټیک څاګانې جوړ کینو دوی عمر له دغه میکروب نه بخلاص وي او له چرلې نه بخلاص وي بدبوی نه بخلاص وي نه به زمونږ محیط خرابېږي نه به هوا زمونږ خرابېږي او نه به هم زمونږ اوبه خرابېږي
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوی چې خپل ماشومان له دینه نه منع کوي چې په لارو او کوڅو کې یخ مالاک جوړ نکړي په دې ډول ګاونډیانو ته ستونزې پیدا کوي.
ګوري شفادی ولی څذر باندې اوس
دا د کور مخ کې ولوي دلم
ولی نو د کور مخ کې څنګه ولوي دي
زه ته ولاړ ما نن وای نه د لیر څه مې دوډی راولل ته چې رالم د کور مخ کې ما شو ما اندی چې بدا واور کې لوبي کوي لوبي کوي هغه واورې به خې خماله کوته ته بلا ورته یې خماله کې جوړ کړیو
نو خور خو ماشومان ته دی وای چې خمالک نه جوړی دلته کنه
زموږ ماشومان د خمالک نه دی جوړ کړی د همسایه ماشومان د سوق د همسایه سره څنګه جنگ جدل وکړه تیر کال مم دغه الو دغه همسایګانو سره بس راز دغه واور چې وسی د کور مخته مې خمالک را ته جوړی چې دا په سمې پر کښې زلم دغه سولاره لمه دا دی لاس مې مات
خورې دا خو نو دی مایند او دی پلارو ګنا ده چې خپل ماشومان نه پویوي
خو نه پویوي څو واره مې ورته ویلی دي چې دغه ماشومان مه پرېږدئ په دا کوڅه کې خمالک جوړ کړي
خورې زه همدا اوس د همسایه پسې ورځم
اوس همسایه به درته وایي چې زه خو نه وم خو ماشوم دی دا کار یې کړی دی څنګه زر لمبسې
ماشوم دی نو ماشوم دی چا دی خو د همدې همسایهګانو دی دې ماشومان ولې نه زیلته نه جوړوي یاره ښځې ته په هره خبر کې کلکوي په هره خبر کې کلکوي
اوس اړی چې دغه همسایه ته ورځې او د خپل همسایه ته لاړ شه چې په بوشکه ناستې تر سرکه پورې یخمالک خوري
اوس دا ښځې نو د سرک سره د ما څه کار دی ښه نه زما نه زما نه زما بس
ګوره وروره همسایداري د څنګه کوې نو چې ګزاره ورسره ونه کړو خو نه کېږي ورته ومې ویل ورلم دروازه مې ور وټکول مال دا ماشومان دي وګوره دغه هل دي دا دې لاس مې مات شو
څه به کوم په دې ژمي کې پرون زه کلمه بازار ته دغه موټر سوکه سوکه ځي که نه ماشومان ټول له شا پسې نښتي یخ مالک وهي
پلار مور دی پوه کې چې دغه کار مه کوي که دغه موټر بریک ووهي دغه ماشوم تر ټیل لاندې کېږي
خود کېږي
زاړه ډوکې دي داسې ژر جوړېږي دا درې میاشتې به نو پرته یم په ځای کې د یو ماشوم د بې اعتنایي څه د مور و پلار د بې اعتنایي څه دغه حال دی د خلکو
د جای نه دې مه جګېږه کار غم مه کوه زه به مې لور راولېږم تر هغو چې ته نه یې جوړه سوي همدلته به تا سره یي
خیر اوسې خیر اوسې وکې المسی مې مو یې دی ول درځم هغه بل المسی مې هغه به مراسې دوې تنې بسې کار به کوي خو زه وایم چې دا ماشومان مور و پلار پوه کې چې نور نفر ونه لویږي
خدای دې انصاف ورکړي
سے